شخصي لګښت جوړ شوی وو. په یاد بڼ کې با په خپل شامل الله خان له خپل کورنۍ سره او کله ناکله وزیران او نور کورنۍ او بهرنی میلمانه هم د اوړي په ګرمیو کې اوسېدل. په بلبغ کې 15 شپک ښکلي قصر مانند ودانۍ او د شامل الله خان حرم سرای موقعیت لري چې د تیرو جګړو او طبي پیښو له وجې ویجاړ شوی وو. د غازی امان الله خان حرم سرای اوس د بیا ودانېدلو په حالت کې ده. دا چې څه ډول وروسته پرې غږیږو، په پیل کې د علومو اکاډمۍ پخوانی علمي غړی رازقي نړیوال د حرم سرای د کلمې په معنا خبرې کوي.
حرم سرای د پاچا د اوسېدلو ځای، حریم د کلمې سره کېدا وکړو. حریم هغه ځای ته وایي چې هغې کې یو فامیل اوسېږي. په خپله په حریم کې څوک اوسېږي؟ د چا د کورنۍ غړي اوسېږي. چې حرم سرای شو، دا حرم سرای د پاچاهانو پورې اړه لري، د پاچاهانو ټوله کورنۍ او د هغې مزدوران که نر وي او که ښځې، د هغې خدمه او د دوی نور ملاقات ودانۍ چې دا لري په هغې کې هم شامل دي. پاچاهان چې تیر شوي او دغه توري هم التزوړندې وي.
راګرزو د شامل الله خان حرم سرای ته چې د پغمان په بالاباغ کې جوړ شوی وو. د مسولو کسانو په وینا د بالاباغ مساحت چې د غازی امان الله خان حرم سرای پکې ده، دوه شپې تجربه ځمکه ده چې د حرم سرای په ګډون سپینه کوټۍ، سره کوټۍ، د اعلی حضرت کوټۍ، د قاشق پنجه کوټۍ، روختون، خوانځه، پیاده خانه، د موټرو د درېدلو ځای، کوترخانه، حوزونه او داسې نور مهم ځایونه پکې وو. خو له بده مرغه اوس سرک هم نه لګي. یوازې د شامل الله خان حرم سرای د بیا جوړونې په حالت کې ده. زموږ همکاره فرشته مرسل هلته ورغلی او د شاه حرم سرای له نږدې څخه کتلی. نورې خبرې به له هغې څخه واورو.
کله چې له کابل څخه د پغمان په لور حرکت کوو، په رښتیا هم چې له ښکلا ډکې منظرې دي. پغمان ته نارسیده هوا بل ډول ملایمه او ښکلي شي. دود غړنه، ګرمه خیرنه هوا په پاکې صافې او سړې هوا بدلېږي. د سړک دواړو خواو ته اسک چینارونه، ځای ځای میوه لرونکې ونې، د هغو شنې پاڼې، نوې پخې شوې میوې او نرم شمال هغه څه و چې د ښار ذهني نرمښتې تر یوه حده له فکر څخه لرې کوو. بل د شامل الله خان د حرم سرای پخوا ورتګ هم ځانګړې تلوسه درلوده. له یو ساعت څخه په کم مزل کې بالا باغ، بیا د شامل الله خان حرم سرای ته ورسېدلو. یو شمېر کارکوونکي مو ولیدل چې د حرم سرای په جوړولو بوخت وو. د کارکوونکو له مشر انجینر غلام حسن څخه مو وغوښتل چې په حرم سرای کې راسره وګرځي او په هکله یې معلومات راکړي. د بالاباغ یوه مهمه ودانۍ چې د نورو ودانۍ ترڅنګ ده، هغه د غازی امان الله خان حرم سرای ده. د دې په اړه معلومات راکړئ چې دا ودانۍ په څومره ځمکه کې جوړه شوې؟
تقریبا 850 متر مربع ځمکه کې جوړ شوې ده.
کله چې وړاندې لاړ سولې نږدې نه وګورو چې دلته کوم شیان دي، تاسو باری اورئ؟
ولې نه، حرم سرای شي ده، هیڅ ناوه کمښت پکې نه و. کوم ضرورت د زندگی د ژوند چې دی هغه ټول پکې رفع کیږي.
اوس زه تر روانو دی دالیز ده.
دا دالیز ده.
تاسو بیا د حرم سرای له سره جوړوي، څنګه په پخوانی نقشه به بیا جوړیږي او که به تغییر پکې راځي؟
ټول په پخوانی نقشه، هیڅ تغییرات به پکې نه راځي.
که راسو مثلا د کوټې ته د حرم سرای او بخې تاسو لیک دی خاطره سي دا کومه کوټه و؟ د دې په اړه معلومات راکړئ. دلته به معمولا میلمانه کې ناستل که خپل د شاهي کورنۍ څوک؟
خپل غوښه محمد الله خان کې ناستل دفتر کاری و امده زینه بس په نوم دی برج دی سات
اداره. یعنی دا کوټه و چې لدین ټول ملک اداره کیده؟
بله.
دا خو ډیر ساده کوټه ده کنه. څه فکر کوي پخوانی شاهانو آیا ډیر د دې کور او د ودانۍ د قصر ښکلا ته ارزښت ورکوه او کاملي کاروته
کوشش دا و چې عملی کارونه وکړي؟
بله.
بس د وطن د جوړولو د آبادولو
درنو اړیدون کو. دلته چې د غازی امان الله خان د کار کوټه ده، دلته صرف د وی الماری جای لیدل کی چې پغلب ګومان دلته به خپل کتابونه کې خودل کڅنګ
دا کتابونه او دوسیه دفتری چیزونه چې وو ټول به هم دلته ځای په ځای و.
دلته یو ورسی لري، دوه درې دروازې لري. د دې ورور په وینا چې غازی امان الله خان به دلته کار کوه.
کله چې دغه درې میاشتې بل خار راغله دلته، فقط اداره او کنټرول دغه دفتری اتاق هم دا دفتری کار لمدی زینه کوه.
درنه دوستانو لساختمانی انجینر نه خو خبري واوريدي اوس بلې و کارکون کی سره هم غږی کوڅه دلته په کار بوخته اول دي نمبر توه
نو سیف الله ده
دلته دي غازی امان الله خان په حرم سرای کې ته څه کار کوي
زه سنکاری کوم خپل
سنکاری کوي
او دا خخته سنکاری کوي برته سره قصر جوړول سره
الکه څنګه چې مخکې دلته دي تاسو غبل ورور ویل چې دي غازی امان الله خان حرم سرای برته په خاني باندې جوړو نو تاسو په وخت کې نه وای دا حرم سرای مو نه ولیدلای څنګه د تشیل مخه نه برته په خاني باندې جوړوي
برت نقشه دی عکسونه د شین له مغزه
نقشه عکسونه ست سره
او واشه استال ته عکسونه من نقشه باندې
څنګه د سابقه ساخت جوړول سخت دي که وسنای
نه سابقه ساخت دي
ولی
او وس خو چې ټول خخت بلوک دي سابقه چې وس خخت تیک دوړه مکس کار کیږي
دی غازی امان الله خان حرم سرای جوړوي کنه خپل تومره سره خوشاله راحتي
وسره خو موږ ډیره خوشاله ځکه تاریخي ځای اول جوړیږي او دلته ډیر غریب کسب بیواز کس ډیر کسان دلته کار کوله خاطر
شاه امان الله خان د امیر حبیب الله خان دریم زوی او د امیر عبدالرحمن خان مسای و غازی امان الله خان د یو روشن فکر شاه په نوم تردن پوری مشهور دی د نوموړي په وخت کې ډیر مثبت بدلونونه رامنځته شول خو یاد شاه د یوې کورنۍ جګړې له وجې مجبور شو چې له تخت څخه ګوښه شي او پر ځای حبیب الله کلکاني داسې وخت ورسید چې په کابل حمله وکړه او د ارګ له نیولو څخه وروسته یې ځان د افغانستان پادشاه اعلان کړ
چه بیرق دے آزادی کڑے پہوار کیا دسے او پاچا لے کا امان وزے گوا
دا سیول کیږي چې د شامن لخان حرم سرای د لومړي ځل لپاره د عبدالرحمن خان په وخت کې جوړ شوی وو غازی امان الله خان بیا یو څه بدلون پکې راوست چې د جوړولو کار 1920 میلادي کال کې پیل او په 1920 کال کې خلاص شو یا حرم سرای په کورنیو جګړو کې تقریبا 90% ویجاړ شو دا چې عام وګړي د حرم سرای په حق لسوي له دوه تنو څخه مو پوښتلې دي
نو مې اجي مېراب نه په مان ته چې زیدلته قصر لاندې حرم سرای دی هغه تورغلی ډیر خسته زده خل زده تاج محل ته تللی او تاج محل هم لیدل تاریخي زده لاور ته تللی او لاور کوم تاریخي زده ده بچایانو
نو مې امید ده او ولایت مې بلخ ده ولادت خونه هم خونوم مې ورزل ده ډیر خسته او تاریخي زده ډیر خده باید تاریخي زینه سره باید وګوري خدمت لپاره
شامن لخان بلبخته چې حرم سرای هم عملته او د ملت کور نوم ورکړ او یو شمېر علما وکیلان د لوی جرګې غړي او قومي مشانه بلبخته راغوښتل او په مهمو ملی مسایلو بحث ورسره کوو د خپلواکۍ جشن لوی جرګه او ورته ملی مراسم به د شامن لخان په بلبخ کې دایریدل او ګډون کوونکو به پرته له کومې ویرې پکې ګډون کوو دا چې مسول کسان د شامن لخان د حرم سرای د بیا جوړولو پاک لسوي زموږ همکار فرشته مرسل د غازی امان الله خان د حرم سرای له یو تن جوړونکو انجینر عزت الله زلان سره مرکه کړي دا ورېدو بلنې درکو
د پغمان په بالا باغ کې د غازی امان الله خان حرم سرای د لومړي ځل لپاره چا جوړ ک څه رقم جوړ ک
برابر یا حرم سرای په اول ځل کې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې جوړ شو خدا ډیر یو ساده شکل لاره درسته چې کله غازی امان الله خان قدرت ته ورسید غازی امان الله خان د اروپا سفر نه ورسته د چالتہ خارج کې د مانی وکتل پیشرفت د وخت نو یغه ته هم د سوچ او فکر پیدا شو چې باید د حرم سرای ته سو پیشرفت ورکړي
له کوم کارګرانو نه دلته کار واخیستل سه انجینران د کوم هیواد و نور کارکونکي څوک و
اروپאי انجینران او کارګر او معمار چې داخلي ول افغاني ول
کله سره توه چې د حرم سرای په کوم سب باندې راغیدلای
دا مانی چې دا په کلاسیک اروپאי شکل باندې ورغول شو
دی غازی امان الله خان په حرم سرای کې څو کوټې و آشپزخانه و نور کوم شی اندلته و
دلته سلیر شو تا شتون لري دوه پکې آشپزخانی دي او یو حمام ده
څه فکر کوي والی غازی امان الله خان خپل حرم سرای په پغمان کې انتخاب کړ
پغمان سخوبیان لرلی چې خو سرسبز ډیر زیاتو بل دا چې وړي کې به هوا گذره حال هوا و یخه بو بل دی امان الله خان پیدائش پغمان کې شوی
فرهنګي لحاظ دا څومره مهم دي څومره ارزښتناک دي
دا زمونږ غا تاریخ زمونږ فرهنګ هغه خلکو ته وړاندې کوي چې چیرته دغه تاریخي ابیدات لرو داشتونو لري مونږ کول شو خارجان جذب کړي خارجان سفرونه افغانستان ته راغو
درنو دوستانو شامن الله خان غوښتل چې د افغانستان ډېرې سیمې د پغمان د بلباخ په سیر شنې ښکلې او د ژوند کولو لپاره مناسبې جوړې کړي خو له بده مرغه چې نوموړی خپلو هیلو ته ونه رسید لایوی خو د افغانستان دښمنانو او له بل لوري له هیواد څخه مسافرۍ هغه څه ته پرینوخو چې د ده ارمان و. بالاخره غازی امان الله خان په سویس کې ومړ، جنازه یې جلال آباد ته انتقال شوه او د خپل پلار حبیب الله خان په خوا کې خاورو ته وسپارل شو. دا وه ژوند په شیبو کې خپرونه، تر بیا ښې چارې.
نہ پاتے شکر کے ور زرایا ور کوخ بلا نہ پاتے شکر کے ور زرایا ور کوخ بلا خاورا خاورا مودا جنگ لبد مرغیو پاک اوخ بلا خاورا مودا جنگ لبد مرغیو پاک اوخ بلا نہ پاتے شکر